د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو دین د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومه هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅ کله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبري ونه کړي او د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د تیلو شرکت تختول شوی څلور کارکونکو خوشی کړی شوی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی د سترو چارواکو یو پلاوی طالبانو ته ویلي د ښځو بندي کولو، محرومولو او د هغوی د حقونو سرغړونو لړۍ دې ختمه کړي. او د اوکراین دفاع وزیر ویلي دي چې پوځ به یې د جرمني جوړ ټینکونو د کارولو تربیت ترلاسه کوي، که څه هم پرون غربي هیوادونو دغه ټینکونه اوکراین ته په ورکولو نه دي سلا شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلی دی چې د پاکستان حکومتي مشران به هیڅ کله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ونه کړي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلی د پاکستان حکومتي مشران به هیڅ کله د داسې تنظیم سره خبرې ونه کړي کوم چې د ملکی آئین او قانون احترام نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت ته په اشاره وویل پخوانی حکومت د تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو پالیسي خپله کړې وه. بلال ویلی که چېرې د افغانستان موقتی حکومت سره پاکستان په ګډه کار وکړي د کومو چې په دې وسلوالو ډلو باندې اثر شته نو امنیتي صورتحال بحالولو کې کامیابی دی شي. بلاول دا خبرې په سویټزرلینډ اوس ښار کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کړې دي. نوموړی د اقتصادي چارو په اړه باندې یو نړیواله غونډه کې د برخه اخیستو لپاره د غلطه تللې. د تور پورې کې چې عمران خان تحریک طالبان پاکستان ته د پټېدو لار ورکړه، نه دا چې د دوی قیدیان یې خوشې کړل بلکې د هغوی سره خبرې یې هم شروع کړې. د پخپلو خبرو کې ویل یقین لري چې افغان طالبان به د نړۍ سره کړې خپلې ژمنې وساتي او خپله خاوره به د کوم بل هیواد پر ضد د ترهګرو مرکز جوړېدو ته پری نګدی. د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی چې پاکستان هیڅ کوم خواهش نه لري چې افغانستان کې پوځي عملیات شروع کړي او نه بل کوم هیواد نه په افغانستان کې د پوځي مداخلت غوښتنه کوي. په داسې حال چې تر ټولو اوږده جګړه په نږدې کې د غلطه پای ته رسیدلې. هغه لی بلاول بوټو یو واری بیا په افغان حکومت باندې زورونه ورکړه چې په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو نوغې وباسي او پر ضد یې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی چې په بونو کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا د حمله په وخت جی ڈی پی ویلی وو چې دوی هیڅ کله افغانستان ته نه دی وختي او په پاکستان کې د پخوانو او حمل تکي وسیږي. افغان طالبان هم د پاکستان له خوا په خپل خاورو د جی ڈی پی د موجودیا په اړه باندې راپورونه رد کړي وو. د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تیلو لټولو شرکت ماړي پېټرول کمپنۍ څلور کارکوونکي چې نامعلومه کسانو تښتولي وو د امنیتي ځواکونو عملیاتو په پایله کې خوشي کړی شوي دي او ویل شوي دي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې د جنوري په 19 د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سیمه کې د تیلو د لټون کمپنۍ څلور کارکوونکي تختول شوی وو. د پولیسو مشر زئی دفتر ویلی دی چې ټول څلور تنه غیر مقامی وو چې د تیلو لټولو یو شرکت ماړي پېټرولیم کمپنۍ سره یې کار کاوه. د دوی په وینا د میرانشاه په ادغر سیمه څخه د بیرته راستنېدو په حال ماښام دوی ورک شوي وو او د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې وي. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیو سره شریک کړی شو معلوماتو کې ویلي تر دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې او د لټون عملیات روان دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی د سترو چارواکو یو پلاوی طالبانو ته ویلي د ښځو بندي کولو، محرومولو او د هغوی د حقونو سرغړونو لړۍ ختمه کړي. د ملګرو ملتونو ستر پلاوی چې مشري ډیپټي سیکرتر کوله په افغانستان کې د طالبانو موقتی حکومت د غوښتنه کړي د ښځو او جنکو په حقونو باندې لګول شوو محدودیتونو په اړه باندې جاري کړل شوي خپل بیانونه واپس واخلي او په ښځو به هیڅ کله بندیز نه پر ځای کوي. د جنوري په 6 د ملګرو ملتونو سرمنشي په نمایندګۍ ډیپټي سیکرتره امینه محمد په ملګرو ملتونو کې د ښځو د څانګې ستره مشره سایمه بهوس او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سیاسي او د سولې پر ځای کولو په چارو کې مشیر خالد خیاري افغانستان ته څلور ورځنی سفر سرته ورساوه. د دې سفر مقصد په افغانستان کې د حالاتو جاج اخیستل، د طالبانو موقتی واکمن له ځانه سره ښکېل کول او د افغانستان د اولس سره د ملګرو ملتونو یووالی ښکاره کول وو. بلخوا د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وکیلان، قاضیان او څارنوالان د لوی خطر سره مخ دي. په داسې حال چې د جنوري په 23مه ګرد نړۍ کې د وکیلانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي په افغانستان کې په خپلواکه توګه کار کوونکي وکیلان د ننګونو سره مخ دي. دوی په یوه ګډه جاري کړل شوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د وکیلانو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د افغانستان حقوقي نظام له منځه وړل شوی او په ځای یې داسې حقوقي نظام رامنځته شوی چې له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دی. د اوکراین دفاع وزیر ویلي دي چې پوځ به د جرمني جوړ ټینکونو د کارولو تربیت ترلاسه کوي، که څه هم پرون غربي هیوادونه دغه ټینکونه اوکراین ته په ورکولو نه دي سلا شوي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایس اف امریکا ته ویلي په پولینډ کې موجود د جرمني جوړ ټینکونو باندې به یې پوځ تربیت ترلاسه کوي او دغه یې لوی کار بللی. د ویلي دي تمه کوي جرمني به دغه پروسه تعقیبوي او اوکراین ته به لیوپرد ټینکونه ورکوي. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن او د ګډو پوځونو مشر مارک میلی ویلي وو چې جرمني به اوکراین ته خپل ټینکونه نه ورکوي. دوی دغه بیان په جرمني کې رامسټاین ایئر بیس باندې د نړیوالې غونډې وروستو ورکړی دی. دغه غونډه کې اوکراین برخه اخیستونکو څخه غوښتنه کړې چې د جرمني جوړ ټینکونو ته اړتیا لري، په داسې حال چې د روس لخوا په اوکراین د ورتپل شوې جګړې یوولس میاشتې پوره کیږي. د اوکراین دفاع وزیر ویلي غونډه کې بحث باندې خوشبینه دی.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. له افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تیلو لټولو شرکت ماړي پټرول کمپنۍ څلور کارکوونکي چې نامعلومو کسانو تښتولي وو د امنیتي ځواکونو عملیاتو په پایله کې خوشي شوي دي. ویل شوي په عملیاتو کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. نور تفصیل د عدنان بیټني په یو راپور.
د شمالي وزیرستان پولیس د پیښې تایید کړې او ویلي دي د جنوري په 19 د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سیمه کې د تیلو اکتشافي کمپنۍ څلور کارکوونکي تښتول شوي. د پولیسو مشر فرحان خان دفتر چارواکو وویل ټول څلور تنه غیر مقامي وو چې د تیلو لټولو یو شرکت ماړي پټرولیم کمپنۍ سره سرفیر وو. د دوی په وینا د میرانشاه نغر سیمې څخه د بیرته راستنېدو پر مهال ماښام ورک شوی وو او د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې وې. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي تر دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په کېره کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي وو. د دوی په وینا میرانشاه سیمه کې وسلوالو سره نښته شوې، سپکشې دوه وسلوال وژل شوي او دوی د قبضې څخه تښتول سوي ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي خوشي کړل شوي دي. د سرچینو په وینا د وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي عسکر هم ټپیان شوي. د وژل سوي کسانو پېژندګلو نه څرګنده کړې، خو په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل د وژل سوي کسانو تړاو د وسلوالو علیم خان ډلې سره وو او د ډېر وخت راسې امنیتي ځواکونو ته مطلوب وو، خو دغه دعوې له آزادو سرچینو څخه تصدیق نه دی شوی. علیم خان لومړی د ګلبادر ډلې سره وو او وروسته بیا تحریک طالبان پاکستان سره شامل شو، خو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او د بریدونو ذمواري منلې پیل کړې دي. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف عملیات کړي او ویلي چې سیمه د وسلوالو څخه خالي کړې ده، خو د سیمې اوسېدونکو وایي علاقې امنیت اوس هم تسلۍ ور نه دی. د ضرب عذب عملیاتو نه وروسته خلک په دوامداره توګه په سیمه کې د امن برقرار ساتلو غوښتنه کوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دې وروستۍ کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کولو تر څنګ د ځایي خلکو د هدفي وژنو قلم غوښتلو او د تښتولو پیښې چټک شوې دي. په دویمه ځنوري د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي غونډه شوې وه او تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د پاکستان ریاست به د خپلې عملدارۍ چیلنج کوونکو تر هغه لپاره د هیڅ غم نه لرلو پالیسي خپلافي او په امن به هیڅ سوداګري نه کیږي. په اسلام آباد کې چرنیزي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټاډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په کال 2020 کې د پاکستان دنه تر هغه لري 306 اویا پیښې شوې، چې پکې 202 اویا امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه تر هغه د پیښو په نتیجه کې ټول 902 اویا کسان وژل شوي او په مجموعي ډول پښتونخوا کې تشدد په پیښو کې غیر معمولي اضافه لیدل شوی. چرته چې په بیلابیلو پیښو کې په وژنو کې 1.8% اضافه شوی ده. د رپورټ تر مخه په کال 2022 کې تر هغه په 306 اویا حملو کې 533 کسان وژل شوي او 822 کسان ژوبل شوي. عدنان بیتنای، ډیفا، شمالي وزیرستان.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداری په افغانستان کې د لا قانون ټي ټي پی پر ضد د نیخ پنی عملیاتو امکان رد کړي، خو هغه وړاندیز کړي کډ افغان طالبان حکومت وغواړي نو پاکستان په دې اړه د شریکو عملیاتو لپاره مرسته کولای شي. چېرونکو وایي د دې امکان ځکه ډیر لګدي چې کابل باندې قابض افغان طالبان د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره همدردی لري او نه وړي چې ټي ټي پی ته زیان ورسی.
امریکانی اخبار واشنگتن پوسټ سره خبرو کې بلاول بوټو ویلي د پاکستان نوې فوزی او سیاسي قیادت داسې طرحګر ډلو سره خبرو اترو حق کې نه دي چې د ملک قانون او دستور نه مني. هغه تکرار کړی وړاندې نه پاکستان کې د عمران خان حکومت د طالبانو سره نرم رویه ساتله او تر دې چې د لا قانون ټي ټي پی قیدیان هم خوشی کړی وو. چې له عملې د بلاول بوټو په خبره ټي ټي پی بیا پاکستان کې وده موندلې وه. پرواندنه تحریک انصاف ګوند د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د لا قانون ټي ټي پی سره د مذاکراتو نه کولو په پریکړه اندېښنې لري. د ګوند ویان فواد چودري ویلي دا سرکاري پاکستان د خپلو تیروتنو نه زده کړه نه ده کړې او بیا د طاقت لاره خپلولو پریکړه کړې ده. د کوم چې به د فواد چودري په خبره نه مخکې او نه اوس ګټورې نتیجې مخې ته راځي. واشنگتن پوسټ سره مرکه کې بلاول بوټو د پاکستان لخوا افغانستان په خاوره لا قانون ټي ټي پی په ضد عملیاتو امکان رد کړی دی او هغه د ترهګر ډلې په ضد د شریکو عملیاتو لپاره د پاکستان لخوا کابل باندې قابض افغان طالبان حکومت سره د مرستو وړاندیز هم کړی دی. خو د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری په نظر کې داسې کېدل ممکن نه دی.
کابل کی حکومت کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کریں گے، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا ہونا ممکن ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا.
وی او اے ڈی وسرا خبرو کی حسن عسکری ویل افغان طالبان د لا قانون ٹی ٹی پی سره همدردیان لري او دوی له پناه ورکړه ده، ځکه هغه نه ګڼي چې ګني افغان طالبان حکومت به د لا قانون ٹی ٹی پی په ضد نیخ پنیغه کاروایی وکړي یا د دوی په ضد د کاروایی برخه به جوړ شي. حسن عسکری په خبره افغان طالبان کډیر وکړي نو لا قانون ٹی ٹی پی به د پاکستان د حکومت سره مذاکراتو ته کې نه وي. پاکستان کې د ترهګرې پیښو کې راغلي زیاتوالی او افغانستان سره الیکو په حق له وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ قومي سلامتیه کمیټې غونډې وروسته د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله افغانستان کې د ټي ټي پی په ضد د عملیاتو خبرداري ورکړې وو. د تخبرګون کې افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر دغه بیان غیر ذمہوارانه ګرځولې وو او هغه زیاته کړې وه چې بلکم هیواد د افغانستان خلاف کاروایی حق نه لري. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
کتا سو د وی او ای ڈی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې، نو په لاندنی یو لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ڈی وا رادیو خبرونی په اسانه توګه اوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماښام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماښام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي پلاوی چې د افغانستان سفر کړی، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د مشرانو سره یې لیدلی او ورته یې ویلي دي د ښځو او جنو ضد هغه پالیسۍ دي ختمې کړي، د کومو له امله چې هغوی د کورونو پورې محدوده پاتې کیږي او بنیادي حقونه یې ځپل کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي په افغانستان کې د تیر حکومت په محل کارکونکي وکیلان، قاضیان، سرکاری وکیلان یا څارنوالان او نور هغه کسان چې له قانوني نظام سره تړلې دي خوندي نه دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د محواش چلی په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي وفد افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې پرون په یو اعلامیه کې د طالب چارواکو د هغو فرمانونو منسوخ کېدل غوښتي چې د میرمنو او جنکو حقونه به کې محدود شوي دي. په دې وفد کې چې د ملګرو ملتونو مرستیالې امنه خالد، د میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشره سیمه بهوس او سیاسي اصول په چارو کې د عمومي منشي مرستیال خالد خیاری برخه لرله، د افغانستان د وضعیت جایزه غستو، د طالب چارواکو سره د خبرو اترو او د افغانستان دولت سره د ملګرو ملتونو په یووالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغانستان پکار د یوازې پریښودی شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د جګپوړي وفد په کابل او کندهار کې د طالب چارواکو سره په ملاقاتونو کې په ملي او نړیوالو په خیر ښېګړې ادارو کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو د کار په بندولو خپل اندېښنه شریکه کړې. او دا یې هم ویلي چې د طالبانو دا ګام د لکونو غریبو افغانانو سره مرستې کوونکو یو شمېر ادارو کار ته زیان رسوي. طالبانو په افغانستان کې د دویم ځل واک ته رسیدو راهسي ګڼ شمېر داسې فرمانونه صادر کړي چې د کار، تعلیم او ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې د افغان میرمنو او جنکو حقونه محدود کړي. طالبانو حکومت د 2020 کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کول وروسته د شپږم ټولګي نه پس د جنکو سکولونه تړلي او هم یې په حکومتي ادارو کې ښځې د کار کولو نه منع کړي. په اعلامیه کې د دې بندیزونو په حق د میرمن محمد په حواله لیکل شوی زموږ پیغام ښکاره وو. په داسې حال کې چې د اصلاحاتو هرکلی کوو، خو دا بندیزونه افغان ښځې او جنکې د داسې راتلونکي سره مخ کوي چې هغوی به خپلو کورونو کې بندي وي، د هغوی حقونه پامالیږي او ټولنې یې د خدمت نه محرومیږي. د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي همدارنګ ویلي، هدف مو یو خوشحال افغانستان دی چې د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي او د ثبات لرونکي پرمختګ په اړه روان وي، خو په اوس وخت کې افغانستان خپل ځان یوازې کوي او هغه هم په داسې حال کې چې دلته ناوړه انساني بحران روان دی. میرمن محمد او میرمن بهوس په دې سفر کې په کابل، هرات، کندهار ولایتونو کې د بشري ادارو د کارکونکو، مدني ټولنو استادو او ځینو افغان میرمنو او جنکو سره وکتل چې د طالبانو د بندیزونو له کبله زیانمنې شوي. د میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر میرمن بهوس د ملاقاتونو په هکله په اعلامیه کې ویلي چې افغان میرمنې به په افغانستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره چوپه خوله پاتې نه شي او دا یې خپل ذمهواري بللې چې د دې میرمنو تر څنګ ودرېږي. په اعلامیه کې د میرمن بهوس له قوله ویل شوي څه چې په افغانستان کې پیښیږي د میرمنو د حقونو سنگینه سرغړونه ده او د نړیوالې ټولنې لپاره د بیدار کېدو غږ دی. دا ښایي چې څومره په تیزۍ د رسیدو پرمختګ یوازې په سورو کې لمنځه ځي.
د امریکا فریډم هاوس نومي ادارې د افغان کاناډا د مدني ټولنې فورم او د افغانستان د بشري حقوقو د همغږي میکانیزم د وی نظر پوښتنې په اساس ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان او هغه کسان چې له هیواد څخه تښتېدلي دي د پرله پسې ګواښونو سره مخ دي چې په کې خپل سر یې نیول، تښتونې، شکنجه کېدل، بندي کول او د کورنۍ غړو پر وړاندې تاوتریخوالی شامل دي. د فریډم هاوس مشر په دې اړه خپور شوی راپور کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې چې باید د یو خپلواک افغانستان جوړولو په موخه د دغو مدافعینو سره ملاتړ نور هم زیات کړي. تفصیل د عبدالرزاق په راپور کې.
په امریکا کې فریډم هاوس نومي نړیوالې ادارې په خپل وروستني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په مهال 90% د بشري حقوقو فعالان د تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ شوي دي. د ادارې مشر مایکل جی ابراموویټس په رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان په یره کې ژوند کوي او د هیواد دننه او بهر د چیلنجونو سره مخ دي. نو موړي د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې باید د یو آزاد افغانستان جوړولو لپاره د غفالینو کوششونو ته خپل ملاتړ دوا برابر کړي. په افغانستان کې میشته د میرمنو د حقونو فعال اوګي امیل وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي که څه هم دوی تعقیب کیږي او د دوی نمونه د استخباراتو لخوا په ځانګړي نوملړ کې شامل دي، دی به د افغان ولس د حقونو لپاره بیا هم په موثره توګه اواز پورته کوي.
قربانی باید ورکو خطر کی قبول کچھ حالات سر مخامخ یوز کم کور کی زنگ نور ڈاکور بدل
دغه سروې د دریو یادو سازمانونو لخوا د تیر کال مې او جون په میاشتو کې تر سره شوی او درې سوا او درې شپې ته د بشري حقوقو افغان فعالانو سره پکې مرکې شوې دي. په افغانستان کې د سروې سکم و سلويخت فیصد جواب وینکو په ډاګه کړی چې دوی او د بشري حقوقو نور مدافعین د ګواخ او زورونې په ګډون د پام وړ ننګونو سره مخ دي. سلیریش سلنا ویلي چې د دوی ژوند او جسماني خوندیتوب ته ګواخونه دي. د بشری حقوقو فعالان چې د هیواد څخه تښتیدلی په هغو کې صد پاسه 15 سلويخت سلنه جواب وینکو ویلي چې دوی د نفسیاتي زیان سره مخ دي او سلور دیرش فیصد د پولیسو لخوا زورول او جبري شړل خود لیدي. د بشری حقوقو فعال او سیاستوال افراسیاب خټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په یو ټولنه کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د بشری حقوقو د فعالانو موجودګي ډیره مهم وي.
پوچا باندې چې جبر کیږي د اغوی د پرواز چې ته ټولنه متوجه کړي او عدالتونه حکومتونه خوښاري دي ته ویښوي او په افغانستان کې خو نن د هر کله نه زیات ضرورت دی ځکه چې ټولنه زیات جبر دی هلته کې دولتي نظام ریاستي نظام ختم شوی دی. لهذا هلته کې خو د دغه شي خلکو ډېر ضرورت دی ځکه چې نن سبا خلک وجل کیږي، جبر ورسره کیږي، شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ترجمان زبی الله مجاهد او مرستیال ترجمان بلال کریمی د دریز معلومولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. پرستو کې طالبان وار په وار ویلي چې وسمهال په افغانستان کې د خلکو حقونه زیات خوند دي او په دې لړ کې هوادوال کمستونزا نه لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په خیبر پختونخوا صوبه کې حکومت او اپوزیشن پخوانی بیوروکرات محمد اعظم خان د سرپرست یعنی ګران وزیر اعلی لپاره نومول دی، د کوم وروسته چې نن گورنر هاوس کې د یوې دستوري پر مهال گورنر غلام علي د نگران وزیر اعلی نه څوګند اخیسته. مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر اعلی اعظم خان ویلي چې په لنډ موده کې به د انتخاباتو په تابع کولو کې د الیکشن کمیشن سره مرسته کوي. څېړونکو وایي نگران وزیر اعلی یو منظم او به طرفه شخصیت دی او ډېر په غوره ډول سره به د قانون تر مخه خپل چارې سنبال کړي. په دې اړه نور حال په خبرنه د ډیوی خبريال عثمان خان راکوي.
نن د خالی په ورځ گورنر هاوس کې را جوړ شوی دستوري پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د محمد اعظم خان نه د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند دغسته. په دستور کې لوړپوري سیاسي او سرکاري چارواکو ګډون کړي. د خیبر پختونخوا صوبې په خوانی پولیس مشر اختر لشا وای اعظم خان یو تجربه کار اعلی سرکاري افسر پاتې شوی او د نگران وزیر اعلی په توګه به خپل چارې ډیر په غوره ډول سره ترسره کړي.
صوبے چیف سیکرٹری پاتے دے کا بستر پاتے دے بیا پا برکس کے پڈیرو چوکوں پاتے دے روسو زل کیئر ٹیکر حکومت کے مرکزی حکومت کے داخلے وزیرو تو یو ڈیر لویا تجربہ لری.
نن مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان ویلي دي چې ډومبه کار با پورم نه ماحول کې د الیکشن تابعیا کول وی او دې لړ کې با د الیکشن کمیشن سره پورا مرسته کولې شي. نو موړ ویلي دي چې صوبه کې د امن او امان او ګرانې لوی مسله ده د کوم د پاره به ګامونه پورته کوي. پرون د جمعې په شپه په خبر کې د سپیکر په کور کې د وزیر اعلی محمود خان په خوانی وزیر اعلی پرویز خټک سپیکر مشتاق غنی او اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی ترمنځ غونډه شوې وه او د نگران وزیر اعلی د پاره د اعظم خان په نوم سلا شویو. په 18 جنوري په صبح کې پخوانی وزیر اعلی محمود خان د اسمبلی ماتولو سمری گورنر غلام علی ته لیږلې وه، او گورنر په 18 جنوري سمری لاسلیک کړه او اسمبلی ماته شوه. د چارسدیز دلی سره تعلق لرونکي محمد اعظم خان د اتیایمې په لسیزه کې د خیبر پختونخوا صوبې چیف سیکرټری پاتې شوی. هغه د مرکزی سیکرټری پیټرولیم او مذهبي چارو سیکرټری هم پاتې شوی. مشر خبریال گوهر علی خان وای د اعظم خان په نامه د حکومت او اپوزیشن یو سلا کېدل لدی خبری گواهی ورکوي چې هغه بې طرفه او غیر متنازع شخصیت دی. وای د صوبې د مشر په توګه بورته پورم نه ماحول کې الیکشن تابعه کول یو چیلنج وي، خو نوموړی دومره تجربه لري چې په دې ازمیښت کې به کامیاب شي. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې چې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونو د پختونخوا د اسمبلی ماتولو نه وړاندې د پنجاب صوبی اسمبلی ماته کړې شوې وه. د اسمبلی ماتېدو وروسته د پنجاب گورنر د نگران وزیر اعلی ټاکنې دپاره وزیر اعلی پرویز الهی او د اپوزیشن مشر حمزه شهباز ته خپلو کې د مشورې دپاره لیک استولې دی، خو تر اوسه په پنجاب کې تر دې دمه نگران وزیر اعلی نه دی ټاکل شوی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی د تیرې جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د مذهب د سپکاوي په قوانینو کې په وروستیو بدلونونو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. یا تنظیم په جاري کړي بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ډلې د مذهب د سپکاوي د لنجمنو قوانینو د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره په دې کې د بدلون غوښتنه کوي، نو د دغه قانون لاندې په سزاګانو زیاتوالی بیخي د دې برعکس عمل دی. کار دی چې د پاکستان قومي اسمبلی د صحابه کرامو د سپکاوي خلاف قانون د سزا زیاتولو د قانوني مسودې منځوري ورکړي چې تر مخه یې د پیغمبر اسلام د ملګرو یا اصحابو په سپکاوي د تورن تن لپاره سزا لګ تر لګه د لسو کلونو بند او لس لکه روپیو جرمانې ته د زیاتولو وړاندې شوی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په جاري کړي بیان کې د جنوري په 18مه نیټه قومي اسمبلی کې په متفقه توګه منزور کړي شوی د کال 2023م په فوجداري ترمیمي قانون سخته اندېښنه ښودلې، او ویلي که څه هم د دغه قانوني مسودې مقصد د فرقواریت ختمول بیان کړي شوی، خو سازمان فکر کوي چې د سره به په پاکستان کې د ستونزو سره مخ د مذهبي لګکو او پاکلیتی فرقو باندې ظلم او جبر کې اضافه وشي. د بشری حقوقو خپلواک تنظیم وای چې په موجوزه قانون کې د پیغمبر اسلام د کورنۍ او د هغه د ملګرو یا اصحابو د سپکاوي خلاف قانون کې د سزا موده د 3 کالو څخه د عمر قید سزا ته زیاته کړې شوې ده، او وای دی تجویز شوی قانون کې دا جرم ناقابل ضمانت ګرځول شوی کم چې د 9 ماده لاندې د شخصي ازادۍ د دستوري ضمانت ښکارا سرغړونه ده. په پاکستان کې د بشری حقوقو ډلې او د لګکو د حقوقو فعالین په داسې حال کې دغه قانون په ناسم متوګه د کارې دو ویری سرګندوی چې په هیواد کې د وړاندې څخه د مذهب د سپکاوي قانون په غلط استعمال نیوکی کیږي. په پاکستان کې د مذهبي لګکو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب دیوتوای چې په مجموعي توګه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د قانون نتیجې خ نه دی راوتلې، او دا ښکارا ده چې د دې قانون به هم بد استعمال کیږي.
لاشوی کې الزامات ہیں، اس کے تحت تو 85 لوگ مارے جا چکے ہیں، ان کو ماورہ ادارہ قتل کر دیا گیا ہے.
د کال 1994 څخه تر کال 2023م پورې پاکستان کې نږدې 15 کسان په بیلابیلو طریقو د مذهب د سپکوي په تورونو کې وژل شوی، او زموږ سیړنې ښایي چې د مذهب د سپکوي په بنیاد 2000 څخه زیات کسان تورن ګرځول شوی دي.
د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون د غلط استعمال اړخ ته په اشاره کې ویلي چې پاکستان کې د دې قانون د ناسم کارېدو په ترڅ کې اندېښنه ده چې دا مجوزه ترمیمونه به زیاتره د مذهبي لګکو او اقلیتي فرقو خلاف د وسلې په توګه وکارول شي او د دې په پایله کې به د دروغو مقدمو ویرولو او ظلم جبر ته وده ترلاسه شي. یاد تنظیم دا اندېښنه هم ښودلې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د سزا په زیاتولو سره به د دې په ناسم استعمال کې هم اضافه وشي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي همغږی سلاکار مولانا طاهر اشرفي ډیوه ته وایي په پاکستان کې د مذهبي لګکو هما دستوري حقونه خوندي دي.
قانون پہ سب کو عمل کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم.
هغه وایي زه فکر کوم چې په پاکستان کې به مسلمان او غیر مسلم باید چې ټول په دې قانون سم عمل وکړي او د قانون د غلط استعمال نه به ډډه کوي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ هم کال 2022 په خپل رپورٹ کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې په بدلون راوستلو کې پاتې راغلي چې د مذهبي لګکو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا راډیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومه هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ونه کړي. او د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د تیلو شرکت تختول شوی څلور کارکونکي خوشې کړي شوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی د سترو چارواکو یو پلاوی طالبانو ته ویلي د ښځو بندي کولو، محرومولو او د هغوی د حقونو سرغړونو لړۍ دې ختمه کړي. او د اوکراین دفاع وزیر ویلي دي چې پوځ به یې د جرمني جوړ ټینکونو د کارولو تربیت ترلاسه کوي، که څه هم پرون غربي هیوادونو دغه ټینکونه اوکراین ته په ورکولو نه دي سلا شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ونه کړي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله د داسې تنظیم سره خبرې ونه کړي کوم چې د ملکی آئین او قانون احترام نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت ته په اشاره وویل پخوانی حکومت د تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو پالیسي خپله کړې وه. بلاول ویلي که چېرې د افغانستان موقتی حکومت سره پاکستان په ګډه کار وکړي د کومو چې په دې وسلوالو ډلو باندې اثر شته نو امنیتي صورتحال بحالولو کې کامیابېدای شي. بلاول دا خبرې په سویټزرلینډ اوس ښار کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کړې دي. نوموړی د اقتصادي چارو په اړه باندې یو نړیواله غونډه کې د برخه اخیستو لپاره د غلطه تللې. د تور پورې کوي چې عمران خان تحریک طالبان پاکستان ته د پټېدو لار ورکړه، نه دا چې د دوی قیدیان یې خوشې کړل بلکې د هغوی سره خبرې یې هم شروع کړې. د پخپلو خبرو کې ویل یقین لري چې افغان طالبان به د نړۍ سره کړې خپلې ژمنې وساتي او خپله خاوره به د کوم بل هیواد پر ضد د ترهګرو مرکز جوړېدو ته پرینګدی. د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی چې پاکستان هیڅ کوم خواهش نه لري چې افغانستان کې پوځي عملیات شروع کړي او نه بل کوم هیواد نه په افغانستان کې د پوځي مداخلت غوښتنه کوي. په داسې حال چې در ټولو اوږده جګړه په نږدې یو کې د غلطه پای ته رسیدلې. هغه لی بلاول بوټو یو واری بیا په افغان حکومت باندې زورونه ورکړه چې په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو نوغې وباسي او پر ضد یې ګامونه پورته کړي. یا د دې چې په بونو کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا د حمله په وخت ټي ټي پی ویلي وو چې دوی هیڅکله افغانستان ته نه دی اوښتي او په پاکستان کې د پخوانو او همالته کې وسیږي. افغان طالبانو هم د پاکستان له خوا په خپل خاورو د ټي ټي پی د موجودیا په اړه باندې راپورونه رد کړي وو. د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تیلو لټولو شرکت ماړي پېټرول کمپنۍ څلور کارکوونکي چې نامعلومه کسانو تښتولي وو د امنیتي ځواکونو عملیاتو په پایله کې خوشې کړی شوي دي او ویل شوي دي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې د جنوري په 19 د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سیمه کې د تیلو د لټون کمپنۍ څلور کارکوونکي تختول شوی وو. د پولیسو مشر زید دفتر ویل دی چې ټول څلور تنه غیر مقامی وو چې د تیلو لټولو یو شرکت ماړي پېټرولیم کمپنۍ سره یې کار کاوه. د دوی په وینا د میرانشاه په ادغر سیمه څخه د بیرته راستنېدو په حال ماښام دوی ورک شوي وو او د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې وي. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیو سره شریک کړه شو معلوماتو کې ویلي تر دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې او د لټون عملیات روان دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی د سترو چارواکو یو پلاوی طالبانو ته ویلي د ښځو بندي کولو، محرومولو او د هغوی د حقونو سرغړونو لړۍ ختمه کړي. د ملګرو ملتونو ستر پلاوی چې مشري یې ډیپټي سیکرتر کوله په افغانستان کې د طالبانو موقتی حکومت د غوښتنه کړي د ښځو جنکو په حقونو باندې لګول شو محدودیتونو په اړه باندې جاري کړل شوي خپل بیانونه واپس واخلي او په ښځو به هیڅ کله بندیز نه پر ځای کوي. د جنوري په 6 د ملګرو ملتونو سرمنشي په نمایندګۍ ډیپټي سیکرتر امینه محمد په ملګرو ملتونو کې د ښځو د څانګې ستره مشره سایمه بهوس او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سیاسي او د سولې پر ځای کولو په چارو کې مشیر خالد خیاری افغانستان ته څلور ورځنی سفر سرته ورساوه. د دې سفر مقصد په افغانستان کې د حالاتو جاج اخیستل، د طالبانو موقتی واکمن له ځانه سره ښکیل کول او د افغانستان د اولس سره د ملګرو ملتونو یووالی ښکاره کول وو. بلخوا د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي وکیلان، قاضیان او څارنوالان د لوی خطر سره مخ دي. په داسې حال چې د جنوري په 23مه ګرد نړۍ کې د وکیلانو نړیواله ورځ منځل کیږي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي په افغانستان کې په خپلواک توګه کار کوونکي وکیلان د ننګونو سره مخ دي. دوی په یو ګډه جاري کړل شوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د وکیلانو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د افغانستان حقوقي نظام له منځه وړل شوی او په ځای یې داسې حقوقي نظام رامنځته شوی چې له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دی. د اوکراین دفاع وزیر ویلی دی چې پوځ د جرمني جوړ ټینکونو د کارولو تربیت ترلاسه کوي، که څه هم پرون غربي هیوادونه دغه ټینکونه اوکراین ته په ورکولو نه دي سلا شوي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی رزنیکوف وایس اف امریکا ته ویلي په پولینډ کې موجود د جرمني جوړ ټینکونو باندې به یې پوځ تربیت ترلاسه کوي او دغه یې لوی کار بللی. د ویلي دي تمه کوي جرمني به دغه پروسه تعقیبوي او اوکراین ته به لیوپارد ټینکونه ورکوي. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن او د ګډو پوځونو مشر مارک میلی ویلي وو چې جرمني به اوکراین ته خپل ټینکونه نه ورکوي. دوی دغه بیان په جرمني کې رامسټاین ایربیس باندې د نړیوالې غونډې وروسته ورکړی دی. دغه غونډه کې اوکراین برخه اخیستونکو څخه غوښتنه کړې چې د جرمني جوړ ټینکونو ته اړتیا لري، په داسې حال چې د روس لخوا په اوکراین د ورتپل شوې جګړې 11 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین دفاع وزیر ویلي غونډه کې بحث باندې خوشبینه دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین د دفاع وزیر اولکسی رزنیکوف وایي اوکراینی ځواکونه به د لپارډ 2 جنگي ټانکونو د کارولو لپاره وروزل شي، که څه هم لویدیز متحدین د جمعې د ورځې په دې خبرو کې پاتې راغلل چې له کیف سره دی د جرمني جوړ ټانکونو مرسته وشي. رزنیکوف د امریکا غږ اوکراینی څنګه ته د جمعې په ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونه به په پولینډ کې د ټانکونو ته وروزل شي او دا یو مهم پرمختګ وباله. د اوکراین په اړه نور روستۍ حال زموږ له همکار اربا محمود علي څخه اوري.
رزنیکوف د وایس اف امریکا اوکراینی سرویس ته د جمعې په ورځ ویلي دي چې د اوکراین ځواکونه به په پولینډ کې د ټینکونو تربیه ترلاسه کوي او دا یې یو اهم پرمختګ بللی دی. رزنیکوف زیاته کړه چې کومو هیوادونو سره د لیپرد په نامه ټینکونه موجود دي، هغه د دوی د پوځیانو تربیت شروع کړي او تمه یې څرګنده کړې ده چې جرمني به په خپلو کې د سلا مشورو وروسته دوی ته د ټینکونو ورکولو فیصلې ته ورورسي. د جمعې په ورځ د امریکې د دفاع وزیر لارډ آسټن او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلي وو چې په دې وخت کې جرمني به اوکراین ته د لیپرد په نامه ټینکونه نه ورکوي. د اوکراین سره د مرستو په اړه جرمني کې د نړیوالې غونډې په موقع دوی دا خبره کړې ده. دا غونډه د هغې وروسته شوې چې کایف د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه د اختلافونو رامخته کېدو باندې مایوسه شوې دی. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي دا غوښتنه نخ په نخه کړې ده. ریزنیکوف غونډه ګټوره بللې ده او ویلي دي چې په غونډه کې په مرستو تفصیلي خبرې شوې دي او د پخواني امداد په ګډون په راتلونکو ورځو کې به اوکرين ته کومې مرستې ورکول کېږي په هغې هم خبرې شوې دي، خو په دې اړه یې د نورو معلوماتو د شریکولو ډډه کړې. د امریکې د دفاع وزیر آسټن ویلي دي چې د جرمني د خوا د ټینکونو نه ورلېږلو د امریکې د ابراهام په نامه د ټینکونو نه ورکولو ژمنو سره هیڅ تعلق نه لري او زیاته کړې ده چې د اوکرین دا ټینکونه د سپردي موسم د پاره پکار دي او سپردي ته لا وخت شته دی. تیر کال په اوکرین د روس د یرغل راهسې تر دې وخت پورې امریکې اوکرین ته تر د 20 بلیون ډالرو پورې مرستې ورکړې دي. د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن د ائتلافیانو دخوا د اوکرین د دفاع د عزم څرګندونه کړې او ویلې دي چې دا یوازې د اوکرین دفاع نه بلکې د یورپ او د نړۍ د امنیت شخړه ده. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی ویلي دي چې په سلویخت کاله نوکری کې یې د نیټو ائتلاف ترمنځه داسې اتحاد نه دی لیدلې، خو میلی زیاته کړه چې سږ کال امکان نه لري چې اوکرین به د روس یرغلګر ځواکونه په شا وتمبوي. برطانیې د خالي شنبې په ورځ ویلي دي چې د اوکرین شخړه په ځای ولاړه ده او خبرداری یې کړې چې دا امکان هم شته د بخمت ګیر چاپېره روس په مقامي توګه پرمختګ وکړي. د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جان کربی وایس اف امریکا ته د جمعې په ورځ ویلي دي چې نیټو د اوکرين په شاخ کله ولاړه ده او زیاته کړې ده چې د نیټو ائتلاف کې شامل هر هیواد خپلواک دي او د خپل ملي ګټو پر وړاندې د فیصلو اختیار لري. ماسکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې اوکرين ته د نورو ټینکونو ورکولو سره به په جنگ هیڅ اثر پرونزي، خو دا به د اوکرين او د اوکرين د ولست ستونزې سیوا کړي. د جمعې په ورځ د امریکای سېنټرانو په کایف کې د زيلنسکي او د اوکرين د پوسی چارواکو سره د ملاقات وروسته خبري غونډې ته ویل دي چې امریکا د روس د خوا د اوکرين د قبضې د مخنیوي لپاره اوکرين ته ټینکونه او نور وسلې ورکړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په 1.0 و 0 کیلو هرتز، 1.5-0 او 1.2-0.5 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اته بجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.29 شپږ او د مخم نه نیمو بجونه تر لاس نیمو پرې په 9.2 اوریدل شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د برخي عربونو روپی لا هم نه دی ادا کړی چې له عمله یې په بلوچستان کې مالی ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلي که ژر تر ژره ورسره مرسته ونه شي له سخت مالی بحران سره به مخ شي. نور تفصیل د حافظ الله شیرانی په یو راپور کې.
د بلوچستان حکومت په سرکاري جاری کړل شوی خبر او ویډیو پیغام کې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلي د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د امر باوجود د پاکستان مرکزی حکومت او ادارې د هغه امر تر اوسه نه دی عملی کړی او د بلوچستان د برخي اتیا عرب څخه زیات روپیه لا نه دی ادا کړی. وايي دوی د بلوچستان مالی ستونزه بیخي ستونزه نه بولي. په خبر کې لیکل شوی چې پر مرکزی حکومت د تیر کال 1500 څخه تر 40 عرب روپی او د روان کال 10 عرب روپی پاتې دي او د پاکستان پیټرولیم لیمیټډ یا پی پی ایل د بلوچستان 2 عرب روپی تر اوسه نه دی ادا کړی. وايي کدا پیسې ادا نشوي مالی ستونزې به دومره زیاته سي چې بلوچستان حکومت به د سرکاري ملازمینو یا کارمندانو تنخوا ورکولو توان ونه لري. د جمعې په ورځ په ویډیو پیغام کې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلی وو بلوچستان د امن امان له لحاظه حساس صوبه ده. که پی پی ایل د صوبې واجبات ادا نه کړ نو بلوچستان حکومت مجبور دی چې سخت فیصله به وکړي. وزیر اعظم وفاقي ادارو ته حکم کړی وو چې بلوچستان ته د فندونه ورکړل سي، خو ادارې عمل نه ور باندې کوي. بلوچستان یو حساس صوبه ده، زموږ ډیر مشکلات دي. زموږ د ان اف سی اوارډ قانوني حق دی راکړل سي. دا اول واردی چې د بلوچستان پیسې کمې سوي او ځندول سوي. زموږ حکومت ترکیاتی کارونه زیات کړي په کار خدا وو چې موږ ته تر وخت لمخه فندونه راکول سوي وای. د بلوچستان وزیر اعلی پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې د وزیر اعظم لخوا د سیلاب ځپلو د مالی مرستې کوم اعلان شوی وو هغه هم نه دی پوره شوی. دغه په خبره د سیلاب اغیزمنو مسلې په اوسنۍ واور او یخ موسم کې نور هم زیاتې شوی. وای اغیزمنې کورنۍ د حکومتي مرستې په تمه دي خو یالتي حکومت ځکه ورسره مرسته نشي کولای چې مرکز د بلوچستان د برخي قرضې نه دی ادا کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو ځینو مرکزی وزیرانو د بلوچستان د مالی مشکلات او د مرستې ذکر په کولو سره ویلي چې د مشکل په دې وخت کې به بلوچستان یوازې نه پرېږدي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې تر اوسه کوم عملی ګامونه نه دي پورته سوي. د اقتصاد پوهانو په خبره کې د بلوچستان مالی او اقتصادي ستونزې پر وخت هواري نسی نو د حکومت تر څنګ به د عامو خلکو مشکلات دوه چنده سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د بلوچستان په یخو سیمو کې پولیو کارکونکي وایي چې د واورو له امله د زیاترو کلیوالو سیمو لارې تړل شوي او دوی پیاده مزل کوي چې په پولیو کمپاین کې تر کورونو ځانونه ورسوي او ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. نور تفصیل د وی او ای ډی وی د خبریال رفیع الله مندوخیل په یو راپور کې.
د بلوچستان په زیاتره سیمو زیارت چمن رو کلاسیفلا او کان میترزی کې بارانونه او واورې په داسې حال کې اورېدلې چې په ایالت کې د پولیو ضد کمپین دوام لري. محمد یونس لتیرو 15 کلونو د بلوچستان په تر ټولو یخ کان میترزی سیمه کې د پولیو کار کوي. وایي وسنۍ واورې د زیاتره کلیوالو سیمو لارې تړلې او دوی پیاده مزل کوي چې تر کورونو ځانونه ورسوي او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
دا ټیم چې ډېر شدید یخ دیدلې نو ساره موږ اته بجې چې د هسپتال څخه راوتلې یو تقریبا یو نیم کیلومتر موږ په پښو باندې مزل کړی دی او بیا چې دی تقریبا نیمه ګنټه ګنټه کې موږ د کلي ته راورسېدلو. نو زموږ ټارګټ دی د نن ورځې تقریبا 38 کور دی. نو 38 کورونه دي او کشنیان چې دی 105 ټارګټ دی زموږ. نو دا ټیم موږ چې دی 23 کور کړی دی. نو زموږ اصل ټارګټ کوم دی انشاءالله زموږ جهد جهد دی چې موږ به دا ټارګټ پوره کوو. نو زموږ دا چې دی د اصل موږ د پیسو لپاره دا کار نه کوو. موږ چې دی د قوم د موږ په ریزه ده چې موږ د قوم او د موږ کوم مستقبل کشنیان چې دی د کشنیانو مستقبل چې دی د دې لپاره چې دی موږ دا کار کوو چې موږ ته کشنیان چې داسې خطرناک مرض څخه بچاو سي.
د بلوچستان د روغتیایی کارکونکو د اتحادیه ایالتي ویان نظام کاکړ بیا وایي چې پولیو کارکونکي د جذبې لمخه د ویکسین کار کوي. د دوی د حوصلو لوړولو لپاره دی د دې ترڅنګ چې د دوی معاش ته زیات سي بل له موسم سره سم د دوی ته ګرم جاکټونه ورکول سي چې په سمه توګه کار تر سره کړي.
پولیو چونکې یو دی مرض دی چې بغیر دغو دوو څاڅکو د دې بل متبادل هیڅ یو علاج نشته. نو زموږ دغه کومه سیمه چې ده دغه د بلوچستان اوورآل په دا کې ګرمې علاقې سته سړې علاقې سته لکه دا وخت چې موږ په کومه علاقه کې ولاړ یو چې په کومو مشکل حالاتو کې زموږ ټیمان لګیا دي کار کوي د دې دا د یو جذبې په بنیاد کوي. د دغه ورکر د اوسلاب ځای هم ډیر ضرورت لږ څه له حکومت څخه دغه زموږ خواست دی چې د دې ورکر او سلاب ځای د وسی د یخ پښپو کې د یخ شیان ورکول سي د ګرمو لاکو کې د کارکونکو د پاره د ګرمۍ اوزار ورکول سي.
په بلوچستان کې اوسنۍ د پولیو کمپین په دوو برخو ویشل شوی چې یو برخه سرته رسیدلې خو دویمه یې دوام لري. په کمپین کې شاوخوا 25 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې او وایټامینې ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بیخي به ضرر دي. د صحت د نړیوالې ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کلن کم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
په تیر اسمبلی کې د قبایلی زلو سره تعلق لرونکو شپږ د اسمبلی غړو د پېښور های کورټ کې خواست جمع کړې چې وفاقي حکومت د قبایلی زلو د فنډونو لګولو لپاره کومه کمیټې جوړه کړې ده هغه د ختم کړې شي. د وفاقي حکومت غړي وایي د خیبر پښتونخوا تېر حکومت د قبایلی زلو فنډونه نورو زلو ته ورکړي دي او دوی غواړي چې د قبایلی زلو فنډونه هم دغو سیمو کې خرج شي.
په اوسنۍ ماته شوې اسمبلی کې د باجوړ نه د تحریک انصاف نماینده کوونکي غړي اجمل خان دی وته ویل پېښور های کورټ ته د پاکستان تحریک انصاف او د باب پارټۍ غړو خواست کړي چې د وفاقي حکومت جوړه کمیټې دې ختم کړي شي. د جنوري د میاشتې په شروع کې وفاقي حکومت یو کمیټې اعلان کړي چې د قبایلي ضلعو 30 ترقیاتي پروګرام 80% پند به خرج کړي. دغه کمیټې کې د خیبر پښتونخوا گورنر، د خیبر پښتونخوا دوه د اسمبلی غړي، دوه د قومي اسمبلی غړي او ځینې وفاقي او صوبایي سیکټریان شامل دي. پېښور های کورټ ته په خواست کوونکو کې شامل اجمل خان دی وته ویل د زمکېدو وروستو د قبایلي ضلعو پنډونو خرج کولو اختیار د صوبایي اسمبلی د غړو سره دی او د وفاقي حکومت لخوا جوړه کمیټې غیر قانوني او غیر آئینی ده.
یا په صوبا کې د زمکېدو یا د ام پی ا د اختیارات د ام پی ا د راتلو بیا څه پایله
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته دوه نوړاندې. وزیر اعلی محمود خان ویلی وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو پندونه ودرولې دي. نوموړي ویلی په 55 ارب روپو کې دوی ته فقط 15 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. خو وفاقي حکومت کې موجود د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویلی صوبایي حکومت د قبایلی ضلعو پندونه په نورو ضلعو کې خرج کړي دي. نوموړي ویل دوی غواړي چې د قبایلی ضلعو پیسې هم په دغه سیمو کې خرج کړل شي.
تیرو څلورو کالو حساب کتاب لري راکړي تر هغه وخت پورې باید دیتا دیسره پهل حساب کتاب وشي او یو میکانیزم سره جوړ شي او دیتا وویل چې بای تاسو د پټانا پر ایت پر ټیکاو جوړ شي.
صوبای حکومت بیا بیا د قبایلی ضلعو پندونو په نورو ضلعو کې د خرج کولو خبره رد کړې ده. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د تیر حکومت ویان د ریسټر محمد علي سیب دی وته ویلو وفاقي حکومت دوی ته پیسې نه دی ورکړي نو بیا څنګه دوی کولای شي چې هغه په نورو ضلعو کې خرج کړي. قانون پوه اکبر هوتی وای د 25م آئینی ترمیم وروستو قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا حکومت د واک لاندې راځي او د دوی پندونه د کمیټې په ذریعه خرج کول د 25م آئینی بدلون په ضد ده
او دا په خیبر پښتونخوا کې زم شوي. نقص جديد پر مختلفو منصبو یا چې کوم ترقياتي فنګونه جديد اختيار زله کوم چې کوم قانون دلاندې وفات کړي نه لپاره کومې جوړي ورکي
د قبایلی ضلعو پندونو باندې د شخړې راپور تکې دو پس د سپران د سنټ د سټینډینګ کمیټې غونډه را بلل شوې و چې پکې د صوبې او وفاق د خزانه د محکمې چارواکي شامل وو. د کمیټې چیرمن سېنېټر هلال الرحمن دی وته ویلو د زمکېدو وروستو وفاقي حکومت صوبې ته 300 بلین روپۍ د قبایلی ضلعو لپاره ورکړې دي او د کال 2014 نه را پدې خوې په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ نشوې زیان د بیا بحالې په مټ کې نږدې 100 ارب روپۍ نورې ورکړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه له چین سره د مزکنې لارې د سوداګرۍ د ودی پر مسلې باندې چیړنه کوي. دوی په دې باور دي چې له چین سره مزکنې لارې د سمندر له لارې لنډه او له همدې عمله به د خیبر پښتونخوا صادراتو او وارداتو ته ګټه وربي. په دې اړه بشپړ راپور له ابراهیم شنواری څخه اوري.
سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د پاکستان مرکزی حکومت په غوښتنه د گاونډي هیواد چین سره په عامه توګه د هیواد او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا تجارت اضافه کولو په غرض وړاندیز ورکړی چې حکومت د چین سره د سمندري لارې په ځای د ځمکې د لارې تجارت لړۍ راوده ورکړي چې دغه سي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړو خيزه تجارت حجم هم اضافه شي او د خیبر پښتونخوا تاجرانو ته اضافي ګټه ترلاسه کیدو سره سم د ترهګری او بدامنۍ ځپلې دغه صوبه کې د روزګار وسیلې هم زیات شي. د سرحد چیبر سره تړلي تاجران اوس لګیا دي په دغه لړ کې په یو رپورټ جوړولو اعلان پورې کړی دی او په دغه لړ کې په پیښور کې د چیمبر د غړو شوی وغونډې په ترڅ کې د چیمبر مرستیال صدر شاهد حسین خپل دریز داسې وړاندې کړو.
موږ نه کراچی سورلس 1500 کیلومتر کې لري دا او د چاینا سوز بارډر په لین روډ 1700 کیلومتر خوښه دي. کم نږدې چاینا دا نږدې صوبې دي انر چاینا روم چین مو غواړو کده کی پی او د دوی په لین روډ تجارت کې دي شي نو تاجر ته هم ډیره فائدہ وي او چاینا امپورټر ته هم ډیره فائدہ وي.
یو بل ځای تاجر اجاز خان نپری دی د نوی مرتکیدون کی رپورٹ په اړه داسي ای
دې سټڈی سره خاص مقاصد دي چې کی پی کے کې کم پوتنشل ده او سوز بارډر لائن باندې کوم کای د دې امکانات څومره دي. دغه کې زه تاسو ته د خبر دی یو مثال در کوم کوم کې چې مون سره د بنګو پیداوار کیږي هغه نه کینابیس اویل جوړیږي چې ګورن پالیسی لاندې مونږ دا ایکسپورت کو نو کی پی کے ته به هم فائدہ وشي او زموږ ذمہدار له به هم فائدہ وشي.
د سرحد چیمبر کړه په وینا د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د قدرتۍ زیرمو لوی ذخیره موجود دي خو د مالی مشکلاتو لوجه ځای تاجران نشي کولای چې د قدرتۍ زیرمه یا نور تجارتي توکي دي د نړیواله مارکیټ د معیار او غوښتنې مطابق هلته صادر کړي نو ځکه غواړي چې په خام شکل کې دي د چین د پولیسو نږدې علاقو ته دي د ځمکه د لارې د قدرتۍ زیرمه په خام شکل کې اولګلې شي ورسره د افغانستان یا منځنی آسیا نه د ځمکه د لیارې راوړل شوی تجارتي توکي کوم چې بیا د سمندر د لیارې چین ته لیږلو په غرض کراچۍ ته وړي شي د هم په کمه فاصله کې د ځمکه د لیارې چین ته اولیږل شي نو داسې کولو سره به نه یوازې تاجران ګټه ترلاسه کړي بلکې د سره د خیبر پښتونخوا خلکو ته د روزګار اضافي وسیلې هم ترلاسه شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو اردن کو راپورونه مو اوریدل او وسام یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د افریقی بینن او نایجر هیوادونو خپلو کې د اتحاد لوزنامه د سخت کړی دا دغه ملکونو د لوزنامه اوس واشنگتن کې د امریکایو د افریقانو سرمشرانو د غونډې په موقع د سخت کړی دا د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سرخار د نیامي ترمنځ د کیدونکو سمندري چلن اخراجات ډیر راکم شي. د امریکې د ملینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 ملیون ډالرو سرمایه کاری په بینن کې او د 302 ملیون ډالرو سرمایه کاری به په نایجر کې کوي. د سرمایه کارای په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نورې 15 ملیون ډالر د خپل طرفه اچي. اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کارای نه به دواړو ملکونو کې 1400 خلکو ته فائدہ ورسي. بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیاته شي، د تجارت او د چلن اډانی به مضبوطی شي او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره اتړلې شي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقې د معیشت پارا ډیر لوی اهمیت لري. بینن ته د دې بندر نزخ ډیر آمدن ترلاسه کیږي. د دې بندر په ذریعه بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیره اسانه اصلي دي او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي. د نایجر غوندی گاونډی ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعہ گاونډی ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیلو غوندی مالونه هم په دې بندر راغواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی چې ملینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالرو سرمایه کاری کوي او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو ته قرضونو بوج وانه چولې شي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا منصوبې به د امریکې د روغ نیت اینداره وي، دا به ډېرې صفا سوترا او د اعلی معیار وي او د دواړو ملکونو خلک به د دې منصوبو په حق له هر وخت او هر قسم تپوسونه او معلومات کولی شي. کله چې دا منصوبه مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک په لاره په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي. دا منصوبه به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اوتړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړله چې واشنگتن کې د امریکې او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې موږ دا قسم سرمایه کاری د هر سنه بالا ساتلې ده، ځکه چې موږ په دې پوهیو چې د همدې قسم منصوبو په ذریعه موږ د بحری اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقیقي فائدې رسولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.